ورځپاڼه لیکي طالبانو تیره اونۍ پر خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سولې او جګړې اجازه د امریکایانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي طالبان همداراز ادعا کوي چې په لویدیځ کې خپلواکو څېړونکو او نورو مفکرانو هم منلی چې طالبان باید د افغان حکومت پر ځای له امریکایانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر ځای له امریکایانو سره خبرو ته لیواله دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې امریکا غوڅ لوبغاړی ګڼي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې امریکا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، د امریکا ځانګړو ځواکونو هوایي عملیاتو طالبان له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې یوازې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک پر خپله ویبپاڼه په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د خوست ولایت د یوه ښوونځي په اړه راغلي چې څه وړ د ښوونکو په زیار او د ټولنې په ملاتړ د افغانستان له غوره ښوونځیو څخه سو. مقاله لیکي چې په 2009 کال کې د نړیوال بانک د ښوونې په برخه کې د یوې پروژې له لارې د 9000 ډالرو مرسته ترلاسه کړه. د دې مرستې له لارې په ښوونځي کې 8 نوي صنفونه جوړ شول. د نورو 6000 ډالرو په مالي مرسته د ښوونځي د ساينس او کمپیوټر د لابراتوارونو او کتابتون جوړولو چارې او همداراز د اویا ښوونکو د روزنې پروګرام پیل سو. مقاله د خوست د عبدالحی حبیبي ښوونځي د سرمعلم له قوله لیکي چې په دغه ښوونځي کې 6000 زده کوونکي دي او اوس مهال د افغانستان له غوره دولتي ښوونځیو څخه ګڼل کیږي. مقاله په یاد ښوونځي کې د ساينس د یوه ښوونکي خبرې راخستي چې همدلته یې زده کړې کړې دي. مقاله د محمد هاشم له قوله لیکي چې د په ډیر خراب وضعیت کې ښوونځی لوستي، ځکه هغه مهال هیڅ زده کوونکو کمپیوټرونو، لابراتوارونو او کتابتون ته لاسرسی نه درلود.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
د عامه خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنه د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده په وخت زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلی یو.
زما خو یوازنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې به هر کې ذکر وکم.
په زر پانه کې به لند کیسه د بلا سیوري واوري.
څو ګامل لري څو ماشومان ناستو او کله کله به په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخ پهلوانو به بیلی گم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري. زندگی لکه لګول تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتې دل دی، زندگی د ماشومان او جګې دل او رالوی دل دی، زندگی د مې په پل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر دي نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تیبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله وویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیايي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمدپور په دغه غونډه کې وویل چې د کاپ د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوم اندې کړم. د لنډۍ په اورېدو سره به مو حتمی د یوې داسې پیغلې انځور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی وي چې طلایي لرغونې او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم مچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننی هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځئ رحمت افغان ته غوږ شو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېری په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغه رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې هغه اصلیت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2000 افغانیو نه شروعات ته تر 60000 پورې افغانیو پورې ما اوریدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي، دا غټ ګاولي به وکنه، ډېر ګران به مو، او اوس هغه نه پیدا کېږي. هغه دومره ګران سوي دي چې بې بانه ختم ده. ما په تره کې نور محمد خان کې واده وکړ، په تره کې نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې د الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلې دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼې نه وي. دا غونډه زری وي، دا غون زرورک پہ باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
پخوا دې ټوکې را سره کړي او پخوا دې ټوکې را سره کړي، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه اوس د پڼو په چوکځي چې پیغله شم زمونږ د هیواد په بیلابیل سیمو کې زړو خزو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړې ساختمانو چې دغه شاته به م داسې یو د ښکر غوندې یعنېسې وتلې ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دې به م داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده یو څه سپکې جوړې شوي نازکې جوړې شوي دي
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه یې ومنل خو بیا هم پڼه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې لډیر په خواره حصی شته که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده د دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعری په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی دا کتاب د هغه د ماستری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعری نیولې تر معاصرې شاعری پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعری کړي د شاعری تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد د عابد له خغلی ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي
هنر جاج
پښتو شاعرۍ کې حبسیه شاعرۍ او د مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په یو موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو بلاخره دا برخه چې ما اوس باندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کوی مدینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و یو دویمه خبره دا ده چې که هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي وو هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لروبر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړي دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده دا تیزس ولیکل شو او بلاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که د یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بیلابیلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي هغه که د مغولو یرغل وو که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر وو هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر آثار او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په ازانو باندې د یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي او خلک ترې ځورېږي په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی
ولی سه محترم تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ څېړنو په دوران کې د ډېرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لېږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او حتی خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د هماغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکلې، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکلې. خو یوه ورځ د خطبه کې اول امر په رابطه ویلي و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاخ د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم سره کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتخاب وکړم، خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده ور هیڅ لرله هغه کمزوري نشوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک باید لاس او پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر جرات سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جرات سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې موږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یي، د هغوی قربانۍ ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه دا تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوم چې په لره پښتونخوا کې به زموږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به د غډیر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لېږدول شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله هغه اراده ثابته کړې ده او دی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15 شلو کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډېرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقه پکې راټولې دي، څه وخت واخیستلې دي او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې مسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و، دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د مسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د مسترۍ پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه و، د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه، خو د کتاب هغه اساسي برخه ما پاره وخت کې کړی چې ما دولتي مسولیت لرم.
اوسم زمون هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتونه تیرېدون کې دي، په اوسنی وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکی او په خپل لیکنو کې وکاروي. کله کله د دوی لیکنې ریالیستیک نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې هم افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلا برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې دغه ته شعري ښکلاوي ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او ښېګڼې نغښتي وي او د دوی سوکالیب کې نغښتي وي بالاخره داسې یو خواته بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انځورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوهوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولی شي چې د هنر او طبیعت یوه عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انځورګری په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، په لومړی راته دا ووایا چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډېره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، دا به انځورګري کول. بیا به زه ورتلم د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم. کله کله به دای را باندې خریده ستا از منظورونه را خراب کړی دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا هلته کاله د شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زما مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم له یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لارو دغه لارې ما وکولای شوی چې هنر ته مخه کړم.
بله بله، ډېره مننه. څو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت چې ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کال سره ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ. نو دا دونیم زره شاوخه د عمر دی خو اوس څومره زما په لاس کې دی هغه تقریبا د شاوخه یو زرو درې سوه د شاوخه دی نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایه هلته پاتې شو څه نا څه دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته له لاسه تللی دی او خلکو دا کډو کې اخوا دې خو ورک شوي دي راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقشې تا د بازار لپاره جوړ کړي دي او که شوقي دي جوړ کړي ده
سریختیا چې ما تروخه تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړي دي چې ما ته ما احساس کړی ده چې ما لیدلی دي او چې زما په فکر کې راغلی دي او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی ده او جوړ کړی دي
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي څه ووایي خلکو ته
لومړی کې داسې وسې ما باغ دغه چا انځور باسي چې هغه ما ته څه را زده کړي وي له څه ورسره زه د ده سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مو لرو لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې دي او انځورونه ما جوړول نو دا ما ته د سولې د مخونو په شکل ما ته راښکارېد په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کوه چې دغسې نور هم کار باندې کړم خو بیا وروسته چې په کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه هلته ما د جنگ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې یعنې هر چا سره چې په مخصوم دوی به ما ته چې افغانستان کې جنگ ده افغانستان کې امن نشته نو هغه وخت کې بیا ما ته دا معلومه شوه ځکه هلته من وو او دلته به هره ورځ دغه کې دی نامنی به وه نو ما ته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت ایډیا دا لږ بدله شوه د کې ځینې داسې کارونه اوسي زما زړه دا اوسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت دي له جنګ سه ډېر ستړي دي او له جنګ سه ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم
بله بله اندونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکېدی شي پرې هم لږ معلومات ورکوي همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې نو زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل هلته تقریبا څلور کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې نو له هغه وروسته بیا ما څه چې ما زده کړل له هغه ما د دوی د یعنې ما ژبې زده کړې نوې ژبې مې زده کړې ما خپل هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم او مطالعه مې ورسره وکولای سولا او کوشش مې وکړو چې دغه سې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري هغه آیډیا ولري تنها یو منظره نه وي تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې ورښتیا ده دا ځای ده دا ځای ده یعنې داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرر وي په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرر وي
تاسې نږدې 2015 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې
ولې نه ما تقریبا درې جایزې ګټلې دي هغه اندونیزیا کې اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې هلته ما ته دسی دو ځای دی یو هنرمند دی چې کوپکی په نامو دی دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ماته په لاس راغله. او په بل باره بوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي، او دالته موږ ته مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم دلته مشکله ده چې هنر ژوندی سي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کېږي که هنرمند وغواړي سي، که هنرمند رسک قبول کی، تاوان پر ځان قبول کی. هنر ته هر څوک غاړه دی، هنر هر څوک هنر دی ټولو خوښ ته. خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښت خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډېر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي. اوس خلق ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبار خیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
زرپانا د بالا سیوره د شپې تور تور پلولاندی هیڅ نه ښکارېدله. څو مل لري لویا لار تیر شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سره وبښلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خونا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړه په د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی یې د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ پلته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی آه وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو داره کړه. د سهار لمر د خړغره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څوک ځوانان، څوک سپینګری او څوک بیا په عمر پاخه خلکو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینی خولۍ او لونګۍ لری لمر ته ځلېدلې. څوک عمل لري، څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو، نو کړپې یې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب مانا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړه وي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کعبه ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بي بي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت و او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپلو اولادونو سره راغی له کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غره ته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو وار ته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی له غره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټي خزانې لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړي دي. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشعار هم نقل کړي دي چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوي وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې نه په هیګم چې بچ په خوې په وړاندې. لخ پهلوانو به بیلی گم په سرو سترګو دواړه سترګې می په وینو دی شړاندې.
اسماعیل استا نارو مزړه سورې کې بلتانه خرخبون بیا لتا پردې کې نه پوهیږي کې مې بیا نستا یادې کې په چړو دی ویر بپری سي د سلم راندې زما زما چوک دیون مې دی و مخته زما زما چوک دیون مې دی و مخته دیانه څورې به اچو مترخته ستا سیاد به مې وي بس د زړه وسخته کدا سمکه غورنه ټول سي لاندې باندې پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړ مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده او لکه د مخه چې وویل شول خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې ده خرخبون په 411 هجري کال په مرغه کې وفات شو اولاد هم هوري اوسېده خو د دوه زوی کاسي زمن بیرته د کسی غره او په خینتا تللی وو او د کند او زمند اولاد په ننګرهار خیبر او پیښور کې خبر شو دا سیخکاری چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د په نامه یادېدل لکه چې په 1300 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور تراغلل دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی او دا ځینې ښکاری چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي د شعر معصومو فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه مې ډک شوی تشول غواړي خور شوی فکر ټولول غواړي تړلې شیر مې خلاصول غواړي د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشه د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازیتوب پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولې شیر معصوم پرښتو چرته یې راشه د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازیتوب پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولې چډک زړګې تشکړما د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای ورستۍ لمحه تصویر کړم یاد اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم یا دا اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل او په کوم لارو یې راوړی ما په کوم لارو یې راوړی ما په کوم لارو یې چرته روان او دا ځواب ولیکم زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان تو دول بیا سوزول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی زندگی د ماشومان او جګیدل او رالویدل دی زندگی د مئین زړمی جوړیدل او ماتیدل دی زندگی د لمر تو دو وړانګو تناستا زندگی د لمر تو دو وړانګو تناستا زندگی تیار کیدل رڼا کیدل دی خدا خبر منطقی نخکاری خدا خبری منطقی نه ښکاری. ځان سره فکر وکړم چې زه په کومه تلم او زندگی چرته لاړه. ځان سره فکر وکړم چې زه په کومه تلم او زندگی چرته لاړه. بیا په کاغذ سور سم شوی توري په سور قلم وران کړم. د شیر معصوم پرښتو راشي. د شیر معصوم پرښتو راشي د یویشتمې پیړۍ پر یو بېوسه شاعر الهامات ووروئ. د شیر چې نه پاکه کړئ داسې الفاظ راوړئ چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم او زړګی ټکور کړم. د شیر معصوم پرښتو راشئ. د شیر معصوم پرښتو راشئ چې مې د مینې مرثیه ولیکم په څو الفاظو یې ترخه ولیکم. په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپه نه لیکم. دا ته چې زی ما په چا سپاری ما په بیمینی خلکو مسپاره چې مرمه.